رښتینی خبرې
رکو راست
سپینی خبرې
رکو راست
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال او زما محترم همکار رویا جان سمانی د امریکا غشنه رادیو په دری او پښتو ګډه یو ساعت خبرونه سپینی خبرې رکو راست کې ستاسو قربانیو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمپاتیش ادارې سیګار مشر جان سب کو ویلي چې د هغو پیسو د لګښت د څرنګوالي له کبله اندېښنه لري چې ملګري ملتونه یې افغانستان ته استوي. موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په دې موضوع چې دا اندېښنې څه دي او د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته د لیږدول شویو نغدو پیسو موثریت څه دی خبرې کوو. خو وړاندې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستوري مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانانو د پاره د مهاجرت د خاصي ویزې د پروسې د چټکولو لپاره نوي کارکونکي ګمارلي او امکانات زیات کړي دي. د بارنیو چارو د وزارت نطاق نت پرایس د جون په نهمه په یوې اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو د ځنډولو نه وروسته د امریکا د بارنیو چارو وزارت په دریم هیواد کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکونکو شمیر هم زیات کړی چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو مراحل مخې ته بوزي. دا ویزې په مشخص ډول هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا د خاصو قواو سره ترجمانان وو او یا هم د امریکا د حکومت کومې بلې اړوندې ادارې او پروژې سره کار او همکاري کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ دوه رئیس د تخلیف په پروګرام کې د یو شمیر بهرنیانو په شمول قریب 140,000 کسان د افغانستان نه ایستل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا غړي مچ مکانل ویلي دي چې اوس دهشتګر او انسان تختون کې په افغانستان کې حاکمیت لري. خاغلی مکانل د جون په نهمه ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو حقانی حکومت یوازې د دهشتګرو ملاتړ نه دی بلکې په اصل کې دا د دهشتګرو او انسان تختونکو یو ګډ حکومت دی چې د القاعده سره ژورې اړیکې لري. هغه ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو په برخه کې د امریکا د حکومت د ناسمو تګلارو له کبله دغه یو حالت په افغانستان کې راغلی دی. تیره میاشت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي مفتش په خپل رپورت کې ویل چې د ټولو قواو د وتلو په برخه کې د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن پریکړې د افغانستان د نظام د سقوط او وسوال پاوز د پاشل کېدو لوی علتونه وو. خاغلی مکانل ویل چې افغانستان نه د قواو د وتلو او د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدونه وروسته اوس امریکا او د امریکا شریکان د دهشتګرۍ د زیاتو خطرونو سره مخ دي. د انګلستان د اوسنی حکومت د مخالف کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی ویلی دی چې په افغانستان کې قریب 80% خلک بې وزلی او لوګ سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه لاسنیوي وکړي. خاغلی ډیوډ لامی چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخیدو د څارنې لپاره افغانستان ته تللی وو ویلی دی کوم څه چې د په افغانستان کې ولیدل خي چې په دغه ملک کې وضعیت څومره خراب دی. ډیوډ لامی د افغانستان د روغتونونو او نورو ځایونو د کتنې نه وروسته په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ نه کړیږي او د مرګ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د حکومت د تفتیش د ادارې سیګار رئیس ویلي دي د هغو پیسو د لګښت په حق له اندېښنه لري چې نغدې افغانستان ته استول کیږي. جان صاحب کو د ازادي رادیو سره په مرکه کې د هغو نغد پیسو د لګښ د سرنګوالي په حق له اندېښنه خوده لري چې ملګری ملتونه د خپل لګښتونو د لپاره نغدي افغانستان ته لیږي. صاحب کو ویلي دي د دوی یو دنده ده چې د هغو پیسو سارو کې چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لجیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. خو سرنګ چې سیګار هلته حضور نه لري نو وايي په دې حق له اطمینان حاصلول هم ګران کار دی. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د سیاسي چارو مشر سکات سمیت ویلي دي طالبان په ډیرو مسایلو کې هم نظر نه دي. خاغلی سمیت زیاته کړی ده ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي خو په دې برخه کې د نظر اختلاف لري چې څنګه د یو حکومت په توګه مخې ته ولاړ شي. اغلی سمیت چې د بارانی اړیکو د شورا په یو بحث کې خبرې کولې، د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځي د تړلو پریکړه یاد کړه او ویل چې په کابل او قندهار کې په دې حق لا توافق نشته دی. سعودی عربستان وایي چې د افغانستان د بشری مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د سعودي چارواکي وایي چې دا پیسې به د روغتیا، معارف، اوبو او د غذایی موادو د برابرولو په چارو ولګول شي. د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع کې د پولیسو په موټر ډزې شوې دي. په ډزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي. پولیسو ویلي دي چې د سلمان په نوم یو ځایي وسلوال بیګا په داسې وخت کې د سوابۍ د کلابټ په سیمه کې برید کړی دی چې پولیسو هلته ګزمه کوله. په دې برید کې د پولیسو یو افسر او یو سپایي وژل شوی دی او همداشان په ځوابي ډزو کې بریدګر سلمان هم وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلی دی برید کوونکی سلمان یو دهشتګر و چې په ضد شپږ مقدمه درج دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران د ښوونکو اتحادیه ویلی دی چې بیا مظاهره کوي. ایرانی ښوونکي د معاشونو د لوړېدو او په تیرو مظاهرو کې د نیول شوو ښوونکو د سمدستي خوشي کېدو لپاره بیا مظاهره کوي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د سمون شورا پرون په بیان کې ویلي دي چې د ټول ایران ښوونکي به د جون په 18مه مظاهره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران د هستوي تاسیساتو نه د نظارتي کمرو د لیدې کېدو په حق ویلي دي چې دا کار به د هیواد د ګوخه کېدو له نورو خطرونو سره مخامخ کړي. خاغلی بلینکن زیاته کړې ده چې دا ډول اقدامات به اتمی بحران نور هم ژور کړي او ایران به په سیاسي او اقتصادي لحاظ لا هم منځوي کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اوکراین چارواکو خبر ورکړی دی چې د سیورو دونیسک ښار کې سخت جګړې ادامه لري. روسیا هڅه کوي چې دغه بمباري شوی ښار چې د اوکراین د ختیځ برخې د کنټرول لپاره ورته ډېر اهمیت لري په خپله قبضه کې راولي. د اوکراین چارواکو یو وار بیا د لویدیز نه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو مقابله وکړي شي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوه برتانویان او یو مراکشی پرون د پنځشنبه په ورځ د دونیسک د خلکو په جمهوریت کې د جرایم او رقابله په مرګ محکوم شول. دونیسک هغه سیمه ده چې ځان خود مختاره ګڼي او هڅه کوي چې د اوکراین نه جلا شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو فضایی اداره ناسا د فضایی الوتونکو شیانو چې ناپیژندل شوي فضایی پدیده بلل کیږي د معلومولو او د مطالعې لپاره ساینس پوهان ګماري. ناسا د جون په 9مه اعلان کړی دی چې دا ساینس پوهان به د دوغو آسماني ناپیژندل شوو الوتونکو شیانو په هکله معلومات راغون کی. امریکایي قانون جوړونکو په تیرو 16 کې په لومړي ځل د دې کال د می په میاشت کې د دوغو ناپیژندل شوو الوتونکو شایانو په حقله اجتماعي غونډه وکړه. دولتي چارواکو خبرداري ورکړې ده چې دا پدیده د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته د یو بل قوه خطر په حیثو ګڼل شي او باید په دې حقله څېړنه وشي. دیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راز صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، بعد از اینکه طالبان در 24 اسد سال گذشته یا 15 ماه آگست قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، روابط افغانستان با سیستم های بانک جهانی قطع شد و در نتیجه ای کشور در افغانستان کشورهای کمک دهنده و مؤسسات خیریه که به افغانستان امداد میفرستند نقدان به این کشور کمک میکنند. خب سرمفتش خاص آمریکا بر بازسازی افغانستان همچنان در ضمن ابراز نگرانی از انتقال پول که توسط ملل متحد صورت میگیره به افغانستان گفته است که مهم است تا از این پول ها نظارت صورت بگیره و علاوه کرده که در حالی که سیگار در افغانستان حضور نداره، از مصرف شفاف این پولا اطمینان دادن نمیتونه. خب در برنامه امشب روی ای که تا چی اندازه نگرانی های سیگار در این مورد درست است و جامعه جهانی در این راستا چی کرده میتونه تا این پولا از طریق بانک ها انتقال بیابد، در این برنامه روی این موضوع صحبت های داریم با مهمان های گرامی. آقای ارچیوال، مهمان ها را اگر شما معرفی کنید.
دیر ازیت منن از خپل سلامون اوریدون کتا ورانده کم ملمانو تم ستړي مشویم، خو یو یادونه کوم چې جان صاحب کو ویل دي چې ملګری ملتونه چې کمی نغدي روپی افغانستان ته لګي بغاړند خمن دي. خود دین علاوه نړیواله ټولنه په هر دوه ونه یو کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسی شاوخوا شل میلیونه ډالر لګي، چې تر اوسه پورې دا تقریبا 900 میلیونه ډالر شوی دي. نو نغدي پیسې یوازې ملګری ملتونه نه لګي، نورې پیسې هم افغانستان ته نغدي لګل کیږي. مونږ هم په دې موضوع کې تاسو ته اشاره کړل، خبرې کو چې جان صاحب کو اندېخنې څه دي، دغه اندېخنې څومره مواجه دي او دغه اندېخنو د لری کول لپاره څه وشي. زموږ سره په خبرونه کې دوه قدرمن اشخاص د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونی په خوانه مشر ازرخ حافظی صاحب او د مالی وزارت په خوانه وایان او سلاکار عبدالقادر جیلانی صاحب میلمان دي. دواړو میلمانو ته ستړي مشي ویم. جیلانی صاحب اول به تاسو ته راشو. جان صاحب کو ویلي چې دغه نقد پیسې چې افغانستان ته ورکول کیږي په اړه سیګار اندېخمن دي، د دا اندېخنې څه دي؟
سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته، حافظ صاحب ته او تاسو ته. بله شکه چې د دا اندېخنې به موجودې وي او دغه اندېخنې مشخصا د طالبانو د حکومت په اړه باندې دي، نه د مالی مرستې په اړه باندې. دغه مرستې په تیرو شلو کلونو کې له جمهوریت سره هم تر سره کېدلې او هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وه، ځکه چې طالبان په نړۍ کې رسمیت نه لري، دوی نړیوال مراودات نه لري، راکړه ورکړه نه لري، اقتصادي همکاري نه لري او دوی په ملي کچه باندې یو مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. نو دې عمل دوی فکر کوم چې یو اندېښنه به دا وي چې کچېرې د دغې لارې نه نورې ډلې ټپلې په افغانستان کې مالی ملاتړ ترلاسه نه کړي او یا دغه پیسې پر ځای د دې چې د بانکي سکتور د پیاوړتیا لپاره د غښتلتیا لپاره مصرف شي، نشي دا د ځینو طالبانو چارواکو د شخصي ګټو لپاره مصرف نشي. دغه اندېښنې دي، خو زه فکر کوم دغه اندېښنې په بوسنی حکومت کې چې دغه پیسې مستقیما د افغانستان بانک ته انتقالېږي او بیا د هغه لارې نه د افغانستان په بازارونو کې جریان پیدا کوي، د طبیعي خبره ده. هر پیسې چې افغانستان ته ځي په فزیکی شکل باندې په بازارونو کې دغه پیسې جریان پیدا کوي او روحیه د سوداګرو او د صرافیو بازارونو هغه روحیه هم ورسره تقویه کیږي. نو د دې عمله فکر کوم چې دغه اندېښنه به تر ډیره بریده پورې که موجوده هم وي بې ځایه ده، ځکه چې تاثیر یې ډیر کم دی. اما دا د دوی اندېښنه ده چې واقعي د څه وشي. دوی کولی شي چې په ملګرو ملتونو باندې ځینې شرایط دوی وضع کړي چې په دغه شرایطو له لارې د پیسې ورکول شي. په دې ټولو نړۍ خبره ده.
همدې ته جیلانی صاحب راځو، همدې ته راځو چې څه باید وکړی شي، چې څه باید وشي چې دغه اندېښنې رفع شي. مننه جیلانی صاحب.
آقای آذرخ شاپیزی، شما را به برنامه هم خوش آمدید گفته و واکنش شما را در قبال این نگرانی های آقای صابکو را میخوایم در آغاز برنامه بشنویم.
سلام بر شما همکاران گرامیتان، آقای جلانی دوست ما و همچنان شنوندگان گرام قدر رادیو صدای آمریکا آشنا.
بله،
این مسائل بیشتر ارتباط میگیره به موقف خود حکومت ایالات متحده آمریکا و این آقای جان سبکو سالهای دراز در افغانستان بوده و کار کرده، اما با موجودیت خود از جا و هشدارهایی که دادن با میلیاردها دلار از کمک مالی دهندههای آمریکا در افغانستان به درد مردم نخورد و از در آمد دروازه بیرون شد رفت و اینا در نهایت چگان دفعه گزارش میتن، یکان گزارش هم ضد نفیز هم هست. مثلا یک گزارش چند روز پیشتر دادم میگن 70 میلیارد دلار امنیت ملی و مثلا 5 میلیارد که در هر پیسه گم شده، باز میگه هیچ کس رو دیزی نکده. خب به هر صورت اینا بیشتر اعلامیه از جا متاسفانه متاثر از مسائل سیاسی هم از کاش یک تفتیش بی‌طرفانه باشه، اما به هر صورت چیزی که واضح و روشن است این است که کمک های مالی دیندار دیگر به مردم افغانستان تو تجربه نشان داد تا 20 سال گذشته هم به درستی به مردم نرسید. مؤسسات قبلا به بهانه گویا دولت افغانستان ظرفیت نداره و نو ساخته شده و هنوز همو گود گورننس یا حکومت خوب ساخته نشده، از طریق پیارتی ها و از طریق اینجوا و از طریق همین یوناما سازمان ملل کمک به افغانستان صورت میگرفت، یک مقدار زیاد از این پیسه صرف مصارف اداری و مصارف عملیاتی از جا میشد. حال هم همو فرقشی است که در سابق پیسه بسیار زیاد بود که میامد به افغانستان، یک اندازه به دولت افغانستان هم میدادند، حدود 2-3 میلیارد دلار در سال بر خود دولت هم میدادند، باقی کلش از این طریق تقریبا خود از جا مصرف میکردن و این حق حاکمیت ملی مردم افغانستان هم زیر سوال میبرن. به این خاطر که ما همیشه ایست که باید افغانستان دارای یک آدرس مقتدر ملی مشروع سیاسی باشه که برای کل کمک کننده یک آدرس با اعتبار و قابل قبول باشه.
مننه حفیظی سب. جیلانی سب، افغانستان تا چی کمی پیسی ورکول کیگی؟ یو خواغ چی ملگری بلتونه ده خپلو مساری پو دپاره و آغا خپلو پروگرامونو دپاره لگی، آغا دیو بل دادی چی دویو تا ده نغد پیسی ورکول کیگی؟ دغه نغد پیسی افغانستان بانک تزی، دغه افغانستان بانکی ده پیسی ال تا پاتی کیگی ده پشتوانی پتوگا او کن ده نور ده افغانوی دپاره او کن دوی د طالبان حکومت د خپل مصارف د پاره دغه پیسې لګي؟
دغه پیسې چې کله د امریکا حکومت اعلان وکړ یو اساسي هدف همدا وو چې د افغانستان بانکي سکتور له احتمالي سقوط وژغوري، چې تر ډیره بریده پورې مؤثره وو، او خصوصي بانکونو ته د افغانستان بانک مجبور او مکلف دی چې روزمره دوی ته باید پیسې ورکړي دوی پولی خدمات ارزه کړي په بازارونو کې. نو په افغانستان بانک کې پریمانه کله چې ډاکټر غنی افغانستان پریښود، د افغانستان بانک منګه په میلیارډونو افغانۍ نقد درلودلې، ولې ډالرو کم ول، دغه ډالر چیزی د افغانستان بانک ته یو اجنې لامل دلته چې دلته ریزرو پیسې د بانکونو یې خوي، همدغه پیسو نه کولای شي چې خصوصي بانکونو ته دوی روزمره ځینې پیسې انتقال په فزیکی شکل باندې، چې دوی یو حد ورته ټاکلی و چې په اول وختونو کې تر لسو نه تر شلو زرو ډالرو پورې و، بیا تر سلو زرو ډالرو پورې دغه کچه لوړه سوې ده چې روزمره دوی خصوصي بانکونو ته پیسې ورکوي او دوی ته خدمات عرضه کوي مشتریانو ته. نو دغه د دغه لپاره چې بانکي سکتور خدمات عرضه کړي سوداګرو ته او شخصي بانکي حساب لرونکو ته پیسې اجرا کړي، نو دغه کېدلې شي چې هغه روحیه چې هغه ډیره متضرره ده شوې ده، کمزوري شوې ده، او بازارونو کې دغه روحیه را جوړ شي چې د افغانیو په صوبات کې هم ډیره مرسته کوي او حتی د قیمتونو په کنټرول کې د تورم نرخ په کنټرول کې یو سن اسم مرسته کوي، چې د ډیر د افغانستان بازارونو وضعیت تر ډیره پورې امنیتی او سیاسي اړخ لري، کچېری سیاسي وضعیت خوبي امنیتی پی کم وي، نو په هغه صورت کې روحیه په اتومات شکل سره افغانستان کې خکېږي او بازارونو کې راکړه ورکړه او خرید او فروش هغه سره هم مناسب حالت راځي او عادي حالت راځي. نو په دغه لپاره مهمه ده چې طالبان دغه پیسې یوازې د بانک لاري اجرا کړي او پاتې شو نور مرسته، لکه څنګه تاسو مخکې ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړله چې منګه بشر دوستانه مرستې نور هم لرو، بدون له دې نغدو پیسو نه چې په میلیونونو ډالر چې تر 900 میلیون ډالر پورې رسیږي، له دې ترڅنګ په خپل د ملګرو ملتونو د یوسیډي ځینې پروژې دي چې همدا اوس مهال جریان لري، نیمه کاره پروژې به د ډونران له خاتو ملي، د نړیوال بانک، د ای ای بی بانک، او د دې ترڅنګ د اسلامي نړیوال بانک لخوا هم ځینې مرستې دي چې هغه جریان لري. اما هغه مرستې چې هغه مستقیما انکشافي سکتور ته ځي، هغه مرستې دې پیسو پورې ارتباط نه لري، دا د یوازې د بانکونو د تقویل لپاره، د حمایت او د ملاتړ لپاره دغه مرستې ترسره کیږي. نورې انکشافي سکتور لپاره مونږ چې دغه مرستې کیږي هغه جریان لري افغانستان سره، اما د تیرو کلونو په پرتله باندې د مرستو کچه په بیساري شکل راټیټه شوې ده. مثلا په تیرو حکومت کې په میلیارډونو ډالرو موږ مرسته درلوده. یو ښه مثال به زه وړاندې کوم چې موږ د هر کال بودیجه تقریبا په اوسط شکل سره 300 میلیارد افغانۍ و چې معادل تقریبا د کم شپږ میلیارد ډالرو کېږي. نو اوس مهال موږ 221 میلیارد افغانۍ هغه لرو بودیجه لرو چې په دې کې تقریبا تر 80 میلیارد افغانۍ پورې موږ یوازې کسب لرو، یعنی پیسې اصلا وجود نه لري. نو طالبان موږ ویلی شو چې 180 میلیارد افغانۍ دوی ملي بودیجه لري، دوی نشي کولی چې د ټول مصارفات د دغه بودیجې نه پوره کړي چې نړیوالې مرستې نه اوسېږي. نو د افغانستان په ګډ ګډ کې په مختلفو ولایتونو کې عام المنفیه او انکشافي پروژو تطبیق دا ډیرو پیسو ته ضرورت لري. نو بنا ان د سیګار ځینې راپورونه په تیرو کلونو کې هم تناقض درلوده، ځینې ستونزې وې زده نقص ول، ولې چې دوی یوازې د هغه ارقام ترلاسه کوي چې د امریکا د خزاني وزارت ترلاسه کوي او یا هم دوی ځینې ارقام د ملګرو ملتونو نه ترلاسه کوي. ولې په افغانستان په داخل کې دوی بیا کومه سروې نه ترسره کوي چې آیا دغه پیسې په کوم ډول مصرفيږي، څومره په ولایتونو ته دغه پیسې انتقال شوي دي، آیا انکشافي پروژې تمویل شوي دي که نه دي تمویل شوي، د دغو پروژو د پرمختګ په هکله باندې چې څونه چارې مخکې تللې دي 100% پروژې تطبیق شوي دي. دغه معلوماتونو کې سیګار ډېرې ستونزې لري. نو بنا ان موږ ویلی شو چې دا څه ډول اندېښنه کېدلی شي چې یو ځلې د ملګرو ملتونو سره د امریکا حکومت د ایم ایف سره د نړیوال بانک سره فوق العاده همغږي لري. بنا ان دغه یوازې ځینې راپورونه زده نقص دي او دا یوازې سیاسي بڼه لري. زه فکر کوم د افغانستان سره اوس مهال د امریکا حکومت مرستې جریان لري، د ډونرانو سره سره ټول په جریان کې دي، او حتی ځینو ډونرانو د دې ژمنه هم کړې ده چې دوی به په افغانستان کې نیمه کاره پروژې تکمیل کړي.
ډېره مننه. ډېره مننه
آقای حافظی. شما ای را میپرسم، خب با وجودی که از سرازیر شدن پولا و کمک شما هم و آقای جیلانی هم یادآور شدن، به نظر شما آدرس معتبری که برای رسیدگی و توزیع درست این کمک ها باید می بود چی شده میتونه و چی باید می بود تا مشکلات کمتر میشد؟ و به نظر شما اتا امکان میده که طوری که در حال حاضر پول ها در برای افغانستان انتقال داده میشه فیزیکالی میباشه، این پول ها برای اهداف معین مشخصی که باید مصرف شوه مصرف نشوه و به دست کسایی بفته که غیر مطلوب باشد، در این مورد شما چی گفتنی داره؟
ما قبل از همه میخواییم بر شما یک چیز را به اساس معلومات دارم تصحیح کنم. به اوی که پولا به بانک مرکزی افغانستان داده نمیشه مستقیما، بلکه به بانک بین المللی افغانستان که شریک بانک انشاف یاسعید به او داده میشه. و این برای هزینه های محلی سازمان ملل متحد است. پیسه این پیسه را اونا ختم قدر میشه. فایدهش دیسته که پول فیزیکی که میایه بازو به افغانی تبدیل میشه، تاثیر میشه. ایواز ازو باز افغانی میتن، بازو مصارفات خود ملل متحد در داخل خود افغانستان بعضی از مصارفات خود به افغانی میکنه. به این ترتیب یک مقدار اثار به بانک مرکزی باز بالاخره میایه. خاطر از اینکه بانک که او را میگیرن باز تاثیر شیام میکنن، افغانی میتن، دلار میگیرن، باز یک مقدار زیر در بازار تزویر میکنن، یک ماه بعد دو ماه بعد یک ده میلیون دوازده میلیون شه که مو نرخ اثار در بازار ثابت باقی بانه و در این زمان افغانی در بازار زیاد نشه و جمع‌آوری شه. کار میکنن. بله. و چیزی را که میخوایم براتون بگم نیست که این پیسه یعنی مستقیما به مقصد تقویت سیستم بانکی نیست. اثر از این به صورت غیر مستقیم بالای امو کش اینفلوئنس یا به اصطلاح جریان پول نقدینه در داخل افغانستان است که از طریق هم کثیری از او افغانی یک اعتبار خود پیدا میکنه. 900 میلیون دلار در طول سال به افغانی تبدیل شده، یک ذره بر تحکیم و حفظ موقعیت قوی افغانی در پالی پشتوانی که وجود داره و هنوز به حالت خود باقی است و پیسه تلف نشده. دیگه این هم کمک کرده که پیسه افغانی به اعتبار خود باقی مانه و صدمه نگینه به بازار جهانی. و اینکه مصارف ای پولا چه قسم است، کمک ها چه قسم در مجموع مصرفی شده افغانستان، اول خواهد این محسات به نلی و اینجا اینا تاریخ بیشترم بارها ما عرض کردیم،
بله.
یک مقدار زیاد مدیر هزینه خود میکنن و چیزی که به مردم میرسه اگر فساد هم نباشه تا شفاف هم باشن نصف پیسر وقت باور داشتن نصف از به مردم میرسه در این شرایط سخت. و اول خود متاسفانه آوازه وجود داره که این محسات غیر از این که به شکل قانونی خود میگیرن در توضیح از این هم به خود عادلانه ندارن و اکثرا مردم ها شکایت دارن که پیسه
بله
بر ما کمک نمیرسه. بله این زیاد است و بر از او باید آدرسی که معتبری که ما میخواییم بگویم یه است که افغانستان مستحق داشتن یک دولت مقتدر ملی مشروع است که نمایندگی از همه مردم افغانستان بکنه و جامعه بین المللی به او دولت اعتماد کامل داشته باشه و مؤسسات مالی بین المللی بتانند که با اطمینان خاطر به او دولت پول خدا بتن و او پول بدون فساد و بدون سوء استفاده به مو اهدافی که تعیین شده و توافق شده مصرف شود. متاسفانه سالهای دراز است که ما یک دولت نداشتیم.
تشکر حفیظی صاحب. بالکل حفیظی صاحب لګاتنګ چې تاسو ویل دغه پیسې مستقیما د افغانستان بانک ته نه ورکول کیږي، د ای ای بی ته ورکول کیږي او غیر رسته به د یو څه برخه افغانستان بانک ته ورکي. جیلانی صاحب یو بل پوښتنه دا چې حفیظی صاحب ته اشاره وکړله ک مونږ د سفارش کو پرس ک دا پیسې نه وي دغه چې دوله پیسې ورکي ای ای بی د لاري ک دا نه وي د افغاني به څه حالت وي په دې وخت کې.
دغه ډول یو لوی تحول کېدلی شي چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې او د نورو اسعارو مقابل کې ډېر راوغورځوي. اما کله چې کابل په مسالمت‌آمیز شکل په سوله ییز شکل باندې طالبانو ته وسپارل شو نو دلته هم ډېری سوداګرو پانګې هغه هم ځای پر ځای پاتې شولې. ټول مالی بنسټونه په افغانستان کې چې فعالیت درلوده د افغانستان بانک په شمول باندې خصوصي بانکونه نو ټول چې د ټولو پانګه پر ځای پاتې شوې ده دغه یو لوی لامل هم دغه دی چې د افغاني اونر خراونه ورزيده او دغه ډالر ټول شي لکه څنګه ما مخکې ویلې چې کله د امریکا د ملاتړ خبرې وي یا د ملګرو ملتونو د ملاتړ خبرې وي دلته روحیه راژوندکی چې ګواکې افغانستان کې به سولې راشي یا یو حکومت به وجود ولري نو سوداګر او پانګوال مخکې کوي چې دی په افغانستان کې خپل تجارتونه ته ادامه ورکړي نو دا هم د افغاني او د ثبات لپاره یو ښه قدم دی. اما څومره دا دوام کولی شي مهمه دا ده چې آیا دا مرستې کچيري ودرېږي ځکه دغه ډول مرستې تر سره کیږي لا تر اوسه پورې مشروط دي ځینې مسایل چې هغه سیاسي بڼه لري چې دغه مرستې تل طالبانو سره تر سره کیږي ځکه د دوه تړون نه وروسته امریکا یو ډول مشروعیت رامنځته کړی چې طالبانو سره به دوی مرسته کوي او طالبان هم په امریکا د امریکا ځینې متحدین او حتی د امریکا ډیپلوماټان هغوی اوس هم افغانستان د تګ راتګ لري په نورمال شکل باندې. نو دغه ډول مرستې که چیرې له افغانستان سره نوې شوې نو بل شکه چې بحران موجود وو د مرکزی بانک دونه توان نه درلود چې ډېری پیسې بانکونو ته ورکړي او دغه پیسې هر مرستې چې افغانستان ته داخليږي دا د هیوادوالو د معلوماتو لپاره هر مرستې چې راځي کاغذ هر ډونر لاري وي د مرکزی بانک سره ټول راپورونه موجود دي او د مرکزی بانک یوازینی د بانکي سکتورونو د مدیریت اداره ده په افغانستان کې چې مستقله اداره ده او در دوی صلاحیت ده چې هر بانک څومره پیسې ورکوي او څه ډول شرایط وضع کوي څه ډول بانکونه مدیریت کوي در دوی وظیفه او دنده ده. نو دلته یوازې یو خصوصي بانک چې د دوی ملاتړ وشي نور خصوصي بانکونه د څلور پنځه بانکونه موږ په افغانستان کې لرو نو په دغه محدوده پانګه باندې نشي کېدلی چې وګدمهاله چې یعنی راتلونکو لسو کلونو پورې تضمین وکړي چې د موږ خصوصي بانکونه به خپل په خو باندې ولاړ وي. امکان نه ولدي کله چې طالبان رسمیتونه لري د موږ اقتصادي رشد په ټپه باندې ولاړ وسیږي سوداګریز چارې په ټپه ولاړ وي راکړه ورکړه نه وي اقتصادي همکاري نه وي صادرات واردات او تولیدات او په دغو برخو کې که موږ پرمختګ ونه لرو بل شکه چې د افغاني نرخ ثابت نشي پاتې کېدلی یو اندېښنه موجوده ده د وګد مهاله لپاره طالبان هیڅ پلان نه لري او د اقتصادي لړخه طالبان لا تر اوسه پورې د ډاکټر غنی په مسیر باندې روان دي. همغه نیمکاره پروژې تکمیلوي او همغه ډول اقتصادي تګلاره باندې دوی مخ ته روان دي. یو نوې شی نه لري چې په کار وکړي او خصوصي بانکونه دي راتلونکو 15 کلونو کې له بحران وساتي. تر اوسه پورې خطر موجود دی. دمنګ بانکونه یوازې په 1 میلیون ډالر او په یاد د 15 کلونو کې یو میلیارد ډالر باندې نشغورل کیږي.
بله آقای جیلانی، بسیار بخشین، وقت خبر نشر خبرها است. بعد از خبرها دوباره به شما برمیگردیم.
سلام و وقت بخیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد طالبان را به دستگیری و آزار غیر نظامیان در ولایت پنجشیر متهم کرده است. این گروه به روز جمعه 10 ماه جون گفت شبه نظامیان طالبان غیر نظامیانی را که متهم به داشتن ارتباط با جبهه مقاومت علیه آنها هستند مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده اند. در این گزارش آمده است که جنگ در این ولایت در ماه می با حملات طالبان در جبهه مقاومت تشدید شد و افزود که طالبان نیز هزاران نیرو را به این ولایت فرستاده و به جبهه مقاومت پیوستند. این ارتباط به دنبال دستگیری متهم است. پاتریشیا گوسمن مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر گفت طالبان در پاسخ به جنگ با آزار و اذیت غیر نظامیان متوسل شده اند. حکومت طالبان ادعاهای دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد کشتار مردم بیگناه و نقض حقوق افغانها توسط اعضای خود قویاً رد کرده و سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری خواسته است که به تبلیغات گوش فران ندهند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای که اواخر روز پنجشنبه منتشر شد از سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری خواست تا واقعیت‌ها در افغانستان را بپذیرند. آقای مجاهد گفته است که حقوق بشر اکنون در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته مسئول‌تر است و هیچ کس نمی‌تواند به کسی ظلم کند. ای افزوده است که از تلفات جلوگیری شدن، ناامنی وجود ندارد، دزدی، غارت و همه اشکال خشونت متوقف گردیده است. طالبان همچنین تاکید کرده اند که ادارات استخباراتی و فرماندهی آن با افراد به گفته آنان جنایتکاران بر اساس اصول دینی رفتار می کنند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است و طی مراحل ویزای خاص مهاجرت به شرکای افغان متعهد بوده و آن را سرعت بخشیده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کارمندان خود را افزایش داده، طی مراحل درخواست‌ها را ساده ساخته و بخش‌های تکنولوژی خود را بهبود بخشیدند. این مقام وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که پس از متوقف شدن مأموریت سفارت آمریکا در کابل، کارمندان بیشتر در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌ها در کشورهای سوم به کار گماشته شدند تا امور درخواست‌های ویزای خاص مهاجرت یا SIV را پیش ببرند. میچ مکانل سناتور ارشد جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده گفته است که اکنون تروریستان و آدم ربایان در افغانستان حاکمیت دارند. آقای مکانل بر روز پنجشنبه 9 ماه جون گفت حکومت طالبان حقانی در کابل تنها یک دولت حامی تروریسم نیست، در واقع حکومت مرکب از تروریستان و آدم ربایان است که به گفته آقای مکانل روابط عمیق با القاعده دارند. وی گفت که کارشناسان ماها پیش از آن که رئیس جمهور بایدن طرح خروج از افغانستان را اعلام کند به وی هشدار داده بودند که چنین اقدام سبب هرج و مرج خواهد شد. این سناتور ارشد جمهوری خواه گفت رهبران نظامی ایالات متحده آشکارا گفتند که خروج قوا از افغانستان توانمندی ایالات متحده برای تشخیص، هدفگیری و حمله بر تروریستان را در داخل افغانستان محدود کرده است. هری دان افسر پلیس کنگره ایالات متحده میگوید جلسات پنجشنبه شب توسط کمیته مجلس نمایندگان برای بررسی شورش 6 جنوری ظن و گمان او را در مورد آن روز تایید کرد. دان پس از جلسه استماعی به خبرنگاران گفت این دیگر تنها نظر او نیست که بگوید دونالد ترامپ با او کمک نکرده است. این یک واقعیت است. لحظات در شهادت او وجود داشت که دان سرباز سابق را که 13 سال سابقه کار در نیروی پلیس را داشت به گریه انداخت. او گفت سعی می‌کند ویدیویی را که خشونت آن روز را نشان می‌دهد تماشا نکند زیرا تماشای آن دشوار است. وی علاوه کرد که برای افسران پلیس کنگرس و متروپولیتن کمکی نشد زیرا رئیس جمهور سابق کار خود را انجام نداد. انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا و جاسیندا آردرن همتای نیوزیلندی وی بر روز جمعه گفتند که با کشورهای جزایر اقیانوس آرام در مورد تغییرات آب و هوا و حاکمیت ملی همکاری خواهند کرد. این دو رهبر در سیدنی با یکدیگر دیدار کردند و آردرن اولین رهبر خارجی است که از زمان پیروزی در انتخابات اواخر ماه گذشته با البانیز در استرالیا ملاقات کرده است. البانیز در یک نشست مشترک با خبرنگاران گفت در اقیانوس آرام قفل شدند و مشتاقانه منتظر همکاری با صدر اعظم نیوزیلند است و با همسایگان دموکراتیک خود کار می کند. صدر اعظم نیوزیلند گفت که او می خواهد صدای کشورهای جزایر اقیانوس آرام را در منطقه بیشتر بشنود. آردرن علاوه کرده گفت می توانید در تلاش های اخیر برای ایجاد ترتیبات امنیتی بیشتر مستقیماً با چین ببینید که بسیاری از این کشورها برای خود انتخاب کردند که بیشتر به چارچوب اقتصادی پابند باشند. صندوق 100 میلیارد یورویی معادل 107 میلیارد دلار برای تقویت اردوی آلمان آخرین مانع قانونی خود را برطرف کرد و مجلس سنای پارلمان آن را به تصویب رساند. این تصمیم راه را برای دولت باز می کند تا با یک حرکت تدارکاتی گسترده که صدر اعظم اولاف شولتز اندک پس از حمله روسیه به اوکراین اعلام کرد پیش برود. مجلس سنای پارلمان که نماینده 16 دولت ایالتی آلمان است روز جمعه این طرح را امضا کرد. مجلس نمایندگان آلمان یک هفته پیش رأی خود را داده بود. ائتلاف حکومتی شولتز مذاکرات طولانی با بلاک اصلی مخالف اتحادیه انجام داد تا از حمایت گسترده قبل از آرا برخوردار شود. ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین وارد چهارمین ماه خود می شود، مقامات کیف ابراز نگرانی کردند که روحیه خستگی جنگ می تواند عزم غرب را برای کمک به این کشور برای عقب راندن تجاوزات مسکو از بین ببرد. آمریکا و متحدانش میلیاردها دلار تسلیحات به اوکراین دادند. اروپا میلیونها نفر را که در اثر جنگ آواره شدند پذیرفته است و اتحاد بی سابقه در اروپا پس از جنگ جهانی دوم در اعمال تحریم‌ها علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و کشورش وضع شده است. اما با تهاجم 24 فوریه روسیه به اوکراین، تحلیلگران میگویند کرملین میتواند از یک درگیری طولانی و ریشه‌دار با احتمال کاهش منافع غرب سوء استفاده کند که ممکن است منجر به فشار بر اوکراین برای حل و فصل این منازعه شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شنونده های محترم، شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. برنامه ما روی ای است که جان سابکو سرمفتش خاص امریکا بر بازسازی افغانستان گفته در مورد چگونگی مصرف پولهایی که در افغانستان توسط ملل متحد نقدن انتقال داده میشه ابراز نگرانی کرده. ای که تأثیر پولا بر اقتصاد افغانستان چگونه است و آیا ای پولا به شکل درستش در افغانستان مصرف میشه یا خیر، در این برنامه صحبت ها جاری است و میمانای گرامی با خود داریم.
من دو قدر من میل مانه از رخش حبیزی سیب و دمالی وزارت بخانه ویان عبدالقادر جیلانی لزان سره لرو دوارو ملمان تو یوزل بستری مشیوی حپیزی سیب تاسو تبره شو تاسو د سوداگری پخونه که وی پخوا دغه وسنه اقتصادی یا پولی حالت چی دیده ده افغانستان په صادرات و واردات و بانی چه اغیزه لری؟
متاسفانه دی واردات و کچه هم راچی چوی دی او دی صادرات و کچه هم راچی چوی دی پدی چه منگا مستقیم و اړیکی دنیا سره نلرو او دی سویفت سیستم از خاگتا نشو پورتا کولای حتی دا پخپلا دا دی واردات لپار پیسی چه منگا استو پخپلا دی حوالی للیاری دی دی او لگختون ای دیر زیاد دی مثلا که مخکې د دې څنډې چې د خوست صوفي شته د 15% د هارتي څخه پیسې اخیستل کیږي. مشکلات زیات دي او د دې تاجران هم افغانستان پریشي دي. متاسفانه دوی یو څه څه پاتې دي وطن پالن ایدئولوژی لمخیال تا پاتی دی کنا در نوستانات دی وضعیت دی مارکیت دی دوی دی ضرر سبب گزیدلی دی تیل تاجران لفتر شوی دی نور تاجران هم چه پیسی پا بانکونو که درودلی بانکونو پیسی بیرت ور نکرلی اگوی تا تقریبا دوی اشتمنی خبر للاس ور کرلی نو پا دی خاطر عزیز خانه دی عمومی روحیه یو ناومیدی خواهد حرکت کی
خمانه نه تاسو جیلانی سیب منگ سایی وی پر تلیپون بانده که قطع شد تلیپون ده جیلانی سیب
بله
جیلانی سیب که اوس وقتی تاسو گوری ده تالیبانو ستر عاید گمرکاتو نرازی چی پا ده افغانستان پا داخل که اقتصادی حالت ده غشانتی او نرایوال مرستیم کمی نو تاسو ده افغانستان اقتصادی را تلون که سرنگارد کل کوی
زمنګ تر ډیر بریده پوری کورنی اوید چې تقریبا 50 سلنه تشکیلوي په ګمرکاتو باندې ولاړ دي او هر کال منګه چې زمنګ اوید تر اخیری کچ پوری چې ډیر لوړ رسیدلی وو تر 1.8 میلیارډ افغانۍ پوری و چې یوازې په دې کې تقریبا 50 سلنه پوری همدغه د ګمرکونو اوید وو دغه وایت نشي کولای چې د افغانستان ټول مصارفات پوره کړي او په افغانستان کې خپل عایداتي سرچینې منابع ډېر محدود دي منګ هم دغه تعرفه لرو ګمرکي په خپل ټاکس لرو چې مالیات او غیر مالیاتي اوید دغه برخه ناراضي منګ په د قانونو په سکتور کې هغه فرصتونه درلودل چې منګ وګدمهاله پروژې رامنځته کړو تر څو له یو اړخه خلکو ته کاری فرصتونه ایجاد کړي او لبل اړخه زمونږ د ملي اوایدو کچه ورسره هم په تدریجي ډول لوړ شي نو طالبان څه چیري د دې پلان لري او غواړي چې افغانستان له بحرانونو نه ووځي او یا هم حداقل په نسبي شکل مالی ثبات ته ورسیږي یوازینی لامل همدغه دی چې د خصوصي سکتور په کلک ملاتړ وکړي د پانګه چونې لپاره زمينه سازي وکړي په افغانستان کې شرایط ورته برابر کړي تر څو خلک راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي ډېری ځینې مسایل باندې دوی باید تمرکز نه وسیږي په تیرو شلو کلونو کې یو لوی تیروتنه همدغه و چې زمونږ تقریبا 15% بودیجه هغه یوازې امنیتي سکتور ته اختصاص ورکول شوی و او لامل همدغه و چې افغانستان په جګړه کې و او د افغانستان په مختلفو لورو پرتو سیمو کې جګړې جریان درلوده اوس حالت د طالبانو لپاره مختلف دی جګړه کمه ده په افغانستان یوازې په څو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې مقاومت جریان لري نو طالبان خو فرصت لري چې د افغانستان په معدنو باندې کار وکړي البته ټول قراردادونه باید د ملي ګټو په نظر کې نیول سره تر سره شي د معدنو قانون لرو او همغه پیسې دې بیرته فائداتي او په هغه عایداتي پروژو کې مصرف شي چې بیرته ریوینیو جنریټ کړي بیرته اواید خزانه ته ورکړي هغه څه کې په تدریجي ډول کول شي طالبان له دغه بحران په نسبي شکل باندې ووځي کچېره دا کارونه کوي تاسو باور وکړي طالبان په راتلونکو دوه کلونو کې لري توان نه لري چې حتی د خپل عسکرو لپاره دې لباس او اسخا کو خواړه او دا شي نه برابر کړي او حتی دوی د دې توان هم نه لري چې دوی د خپل عسکرو ته میاشتنې معاش اجرا کړي یا امتیازات او حقوق ورکړي نو دا لامل دې کول شي چې دغه حکومت په ډیر ګډوډۍ سره لمنځ ولاړ شي دا خطر موجود دی اما د خطر ته طالبان څومره چمتووالی لري هغه دا چې ښکاری چې دوی هیڅ اقتصادي برنامه نه لري د لا تر اوسه پورې په دې نه دي توالیدلی چې له ډونرانو سره څه ډول مذاکرات وکړي دغه ډونران دي چې هغوی مرستې مستقیما له بېوزلو کورنیو سره کوي له افغانانو سره کوي هغه له طالبانو سره مرستې نه کوي دغه د سیګار یو اندېښنه نه هم دغه ده چې دوی په طالبانو باندې باور نه لري او وایي چې کېدلی شي په خصوصي بانکونو باندې په ای بی باندې یا بل بانک باندې فشارونه راشي او دوی نه په امانتي شکل باندې یا مثلا کول شي چې حتی په زور باندې د پیسو انتقال وشي زینو برقطه او حتی د مخکنیو چارواکو بانکي حسابونه چې ټول مسدود دي د دې لپاره هم امکان دی ولري چې دوی ناوړه ګټه پورته کړي یا د افغانستان نورشته دی
مننه
یوازې د باور او د اعتبار خبره ده چې سیګار د غراپور نشر کړي دي بل طرف ته وګورو د امریکا حکومت ته ځینی شرایط چې رامنځته کړي اسانه ده چې دغه پیسو د شفافیت په حق لباندی
د حساب دهی یو میکانیزم را مست کړی.
تشکر آقای جیلانی. با توجه به گفته های آقای جیلانی، آقای حافظی، از برنامه‌ای که آقای جیلانی یادآور شدن که طالبا اگر اونا را روی دست بگیرن اوضاع اقتصادی در افغانستان بهبود می‌یابه، شما کدام میکانیزم ها را یعنی توصیه میکنین تا طالبا اونا را روی دست بگیرن و تا بهبود اقتصادی در افغانستان رو نماشه و همچنانی که اعتماد جامعه جهانی را طالبا به دست بیارن؟
با احترام به نظریات دوست و همکار قبلی ما آقای جیلانی،
بله،
ما باید بگم که ما تمام مسائل رشد اقتصادی را بسیار مربوط میدانم به موجودیت یک بستر سیاسی مناسب که مشروعیت داشته باشه و دنیا او را به رسمیت شناخته شده باشه. در شرایطی که حکومت افغانستان یک کشور هم در دنیا به رسمیت نشناخته، یه خیال پردازی است که ما بگیم که معادن ما جور شوه و پروژه کلان هم می شوه. دیگه پا وقت شده میتونه که مالیت دهنده های یک کشور پول شه، دولت حکومت از او به دولت اجازه نمیتونه که خودم و دولت رو برسیار نشناخته باشه. وقتی که بانک جهانی مؤسسات مالی بزرگ بر افغانستان مستقیما قرضه داده نتونن، IMF برش تسهیل کرده نتونه قرضای مساعده، اگزم بانک های دنیا برش پول داده نتونه و خود تاجر افغانستان هم دولت فرار باشه از خود وطن خود و دیگه اگر فرار هم نکنه در اینجا که باشه امکاناتش محدود شد. به طور مثال شما بخواین یک فابریکی سمت بسازین، شما به تکنولوژی ضرورت دارین، تکنولوژی از زیر شما از بازار بین‌المللی که بخرین در قدم اول میگه برکی میخرین، وقتی بگین برای افغانستان میگه اونجا خب برسمت ما نمیشناسیم حکومت شما بعد دمونجا مانی فرو میشه. و سکتور خصوصی هم جای را میپاله که در اونجا مسئولیت وجود داشته باشه، قانونیت وجود داشته باشه، مشروعیت بین‌المللی و منطقه‌ای وجود داشته باشه و یه اقتدار قوی ملی وجود داشته باشه. وقتی که این عناصر و مؤلفه وجود نداشته باشه، امکان سرمایه گذاری بزرگ، امکان رشد اقتصادی، امکان خودکفایی و امکان تأمین رفاه برای شهروندان و از بین بردن فقر و بیکاری بسیار دشوار است. اما اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی که ما در گذشته داشتیم، با خراب شدن روابط جهانی ما و قد شد و امو اقتصاد مصنوعی فروری اختیال تیران ما 1.4 میلیون دلار میلیون مردم را که از دولت تنخواه میگرفتن 10% از زورم تنخواه دادن نمیتره. به این خاطر فقر زیادتر شده، بیچارگی زیاد شده و ما استرسه و طرف یک فاجعه اینطوری حرکت هست. من این پیشن که هم بر مردم افغانستان کمک میکنم، نیده به دولت افغانستان نمیتن.
دیره منه نه حفیظی سب جیلانی سب تاسو دغه د قانونو موضوع ته اشاره وکړه، داسې فکر کیږي چې د غټو قانونو د استخراج د پاره او دغه نه د غټه خستل د پاره زیات وخت ضرورت دی او ډیر زر نه کیږي. فکر کوي چې داسې امکان شته چې هغه قانون چې په کم وخت کې استخراج کیږي او په کم وخت کې ترې استفاده کیدې شي، هغه به د افغانستان د موجوده اقتصادي ستونزو د پاره د یو د حل ولاره شي. اگر چې حفیظی سب ته اشاره وکړه چې څو پورې چې سیاسي بستر مساعد شوی نه، خلک په افغانستان کې شاید سرمایه چونه ونه کی.
ګوري افغانستان تقریبا په 50 کلونو کې د لوی تحولونو بدلونونو شاهد وو او اوس مهال حکومتونه په همدغه ډول رامست شوی دي او په تیرو 40 کلونو کې په غیر مسلکی او په غیر قانوني شکل باندې د افغانستان معدنو استخراج جریان درلود او ټول په دې باندې خبر دي. نو کچيري یو حکومت وی درسته د دامن منو چې په ملي کچا په نړیواله کچا یو مشروعیت نه لري، رسمیت نه لري، د ولوی ستونزه ده او د اقتصادي خیرازي لپاره مهمه ده چې باید دوی د نړۍ سره راکړه ورکړه ولري، رسمیت ولري، د منګه بانکونه وکول شي، ټي ټي ال سي په دې برخه کې باید ستونزه ونه لرو، د سویفت په برخه کې ستونزه ونه لرو، د تیر په برخه کې ستونزه ونه لرو، موږ د نړیوال سازمان غړیتوب لرو، د دبليو 2 غړیتوب لرو، موږ د ریکا د نورو له مزایاو نه له فرصتونو نه باید فوق العاده استفاده وکړو، دا درسته ده. اما په اوس مهال چې غیر قانوني شکل باندې استخراج جریان لري، کچیر طالبان قانوني کړی او د حکومت لخوا د ځینو قانونو چې امکان لري چې په 15 کلونو کې یا په 3 کلونو کې استخراج ترسره شي په مسلکی او فنی شکل باندې، دغه اصلا کوم ستونزه نشته ده. اما طالبان باید هڅه وکړي چې دغه پیسې بیرته په عادي بودیجه کې مصرف نکړي. دا به یو لوی ستونزه رامنځته کړي ځکه دغه پیسې به له لاسه وځي. نو دغه پیسې باید په هغو پروژو کې مصرف شي چې خلکو ته خدمات مرزه کړي او عواید بیرته حکومت ته ورکړي چې ملي عوایدو کچه سره لوړه شي. نو په دغه صورت کې به دغه پیسې ګټوري او کچیرې د معدنو پیسې طالبان د خپلو مصارفاتو لپاره مصرف کړي دا یو لوی تشه رامنځته کوي. دا پاینده کې د موږ ستونزې نورې هم زیاتوي. اما په دې ټول سره پوهیږو چې د معدنو پروژې 15 کلنې 10 کلنې حتی 150 تر 300 کلونو پورې رسیږي. په افغانستان کې په 300 کلونو کې د مساینه کې یو لوی مثال دی. مثلا د کرومایټ پروژې موږ درلودلې، د لاتیوم پروژې موږ درلودلې، په خپل د طلا پروژې وي په مختلفو ولایتونو کې موږ سرشاره منابع لرو د معدنو، اما په غیر قانوني شکل له دین استفاده شوې ده. موږ قراردادونه امضا کړي وو، په تطبیق برخه کې مستونزې درلودلې. اوس یوازینی اندېښنې چې د خلکو موجودې دي چې په خپل د پاکستان سفیر چینایان په معدنو باندې ګرځوي، نو دلته یو ډول بیباوري دخل تر رامنځته شوې ده او دا یو اساسي ستونزه ده. په خپل د طالبانو په مشرتابه کې په دې حق لباندې ډېرې ناندرې او جنجالونه روان دي چې باید د ټول د ملي ثروت او د شتمنۍ مالک یوازې باید افغانان اوسي.
مننه جیلانی صاحب، مننه جیلانی صاحب. حفیظی صاحب تاسو ته برشو د افغانستان سره د کتر شوته اشاره وکړه، دغه مرستې زیاتې د افغانستان د خلکو سره دی او بشری مرستې دي. فکر کوي چې نړۍ د تلیواله چې د یو وګد محل د پاره د افغانانو سره دغه مرستې وکړي کنه افغانان باید خپل مسؤلیت واخلي چې خپل خلکو د ډوډۍ او کار ور برابر کړي.
او اول خدای ویل غوړم چې افغان ملت د دې توان لري چې خپل په خو دريږي او دا درويزه کول د تل لپاره زمونږ غملي شرف او حیثیت تر خو لاندې کوي او تر سوال لاندې راوړي. افغانستان د دې وخت لري چې پنکار وکي خالي اخلاص صداقت او خو مدیریت او مشروعیت ضرورت لري. او اوس مهال معدن استخراجي دي قانوني توګه نه په خچاقي توګه دولت خبر دي طلا هم استخراجيږي، دا قیمتي کاني هم استخراجيږي، د ټول په ټول افغانستان کې کرومایت هم استخراجيږي، تلک د ننګرهار هم اوس په میلیون هاو ټن دي، پاکستان ته د سکرا دبري هم د کچا دغه سي روان دي په میلیون هاو ټن دي، ارته بندري نرخ ډیر لوړ دي. چون یوازې افغانستان هم دغه چې په مارکیټ پاکستان کې د خرڅيږي، نو دوی اړدي چې په قیمه چې غوړي ته دي بیا ورکړي، ځکه چې دا کارا او دا شیان خو د قیمتي شیان نه دي، هغه بیا په تیاره کې خارج ته استولای نه شو. نو مجبور چې په یو د ضعیف موضوع څخه هغوی سره معامله وکړو، فرضانه یې هغه کړو. زما هیره دغه دي چې په دغه ضعیف سیاسي موقف کې که چیرې معدن ورکړل شي، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي، ځکه چې دلته رقابت شتون نه لري. هغه قوي د دنیا پانګوال دلته په لوی قانونو کې پانګونه کوي، هغوی درته زړه نه خښي او قانوني موانع لري. نو په دې خاطر باندې زما عرض دغه دي چې ټول مسایل ګرځي په دا چې موږ یو سیاسي معتبر او مشروع درته لرو، ترڅو دا نه وي دا شتون لري او ګدایي او درویزه د افغانستان د اوسایي او د افغانستان د پرمختګ لاره نه ده. افغانان باید خپل صنایع تقویت کړي، خپل کرنیز چار سمبال کړي او پاتروما کې مالداري او ډیر باید دا خلک لرو. مونږه د روزګار د ټول د دې نیرو د کار په خپل زمونږ ډیر څه پانګونه ده. نو په دې خاطر باندې مونږ یو ښه مدیریت ته مشروعیت ته
خب آقای جیلانی، میخواستم از شما ایرا بپرسم، با وجود مشکلاتی که اکنون در افغانستان وجود داره دیده میشه، گزارش میشه و همچنان این حقیقتی که اکنون حکومت طالبا به رسمیت شناخته نشده و میکانیزم های راه هایی را که آقای حافظی هم تجویز کردن به خاطر بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان، شما چی میگین که جامعه جهانی باید با حکومت افغانستان یا برای افغانستان چی کنه تا همی داد ستودی که در حال از در حاضر فیزیکلی اون یعنی همی پیسه که ارسال میشه به افغانستان از طریق بانک ها صورت بگیره؟
جامعه جهانی در طی 20 سال به افغانستان در سکتورهای مختلف کمک کردند، ولی متاسفانه جفایی که در حق مردم صورت گرفت که با مصرف پر هزینه 100 میلیارد دلاری در سکتورهای مختلف ما به یک نتیجه ملموس و محسوس نرسیدیم و افغانستان اله کردند در یک حالتی که ما دستاورده داشتیم او را هم از دست دادیم و سکتور امنیتی ما کاملا سقوط کرد، از بین رفت و یک کشوری که یک پیشرفت خوبی داشت بخصوص در سکتور خصوصی ما یک حرکت بسیار خوبی را ایجاد کرده بودیم او را هم کاملا از دست دادیم. اینال این کمک هایی که صورت میگیره به خاطر از اینکه افغانستان یک بار دیگر مرکز تولید تروریسم نباشد، به خاطر از این کمک هایی به طالبان صورت میگیره. این بر اساس یک متعهدی است که بین امریکا و طالبان صورت گرفته بود در قطر،
بله.
به خاطر از این که یک حکومت جمهوری که 20 سال برش کار شد و کمک صورت گرفت، جامعه جهانی هم کمک کرد، دونرها کمک کرد، کشورهای بزرگ منطقه اروپا کمک صورت گرفت، بالاخره از بین رفت بر اساس همین تعهدی که بود، از بین رفت بر اساس همین موافقت نامه، از بین رفت و به او حکومت ایش توافق صورت نگرفت و مستقیل من طالبا گفتگو صورت گرفت. بنابراین بر اساس همین در یه اواخر شما ببینین حتی به طالبا توافق صورت گرفته که تخلیه افغانا که با امریکا کار کردن از طریق شرکت آریانا صورت میگیره. این به معنی ازی است که یک توافقی بین جانبین وجود داره و این کمکی که از طریق بانک های بانک مرکزی و بانک خصوصی صورت میگیره این بر اساس یک توافق است که بسیار عمیق توافق وجود داره اینجا که در آینده 5 سال شاید که یک برنامه دیگری به وجود بیاید. بنابراین ما گفته میتونیم که این کمکی که صورت میگیره این میتونه که برای یک وقت معین این یک تسکین باشه. ما بتونیم که نرخ افغانی را هم ثابت نگاه کنیم تا یک اندازه به شکل نسبی و در عین زمان بانک های خصوصی بتونه که خدمات پولی را به مشتریان عرضه کنه. این هم به یک وقت میشه. اگر این توافق بشکنه و بین طالبا و امریکا بازی کمک باز صورت نمیگیره، بنابراین افغانستان باز طرف بحران میره. یگانه رای شمی است که طالبا باید حکومت همشمول تشکیل بتن. همه کادرهایی که ما داریم و بخصوص در سکتور خصوصی حافظی صاحب سالها در این سکتور مصروف هستن،
بله.
طوری که فرمودن که ما سرمایه گذاران داریم، تاجران داریم که پول خود به شکل فیزیکی و یا با اشکال مختلف از افغانستان انتقال دادن به عربی، به کشورهای عربی، به ترکیه، به پاکستان، به ایران، به کشورهای دیگر، به هندوستان حتی پول خود انتقال دادن و تجارت آغاز کردن. یک مکانیزم جور شده به وجود بیاید که وی کمیسیون هم ایجاد کردن به خاطری که پس با اشخاص ملی مثلا با تجاران با ارتباط بگیره و آنها را دعوت کنه که پس بیا به افغانستان. ما باید طالبان باید این را بپذیره که حکومت همه شموله ایجاد بکنه و بالای فرصتها کار بکنه. فقط طالبان نمیتونن، ظرفیت و توانمندی ندارن که افغانستان از ناحیه اقتصاد مدیریت بکنه. اصلا در این کاری آسان نیست. ما با نیاز داریم به مردم مسلکی و تخنیکی که بیاین و کار بکنن بالای برنامه های اقتصادی و تاجران ما برگردن به افغانستان بیاین و از آنها حمایت صورت بگیرن، خصوصا بانک های خصوصی حمایت شدن و این طالبا میتونن که به یک فکر ملی و حکومت همه شمول به این چیزا.
بله. آقای جیلانی و آقای حافظی از حضورتان در برنامه جهان سپاس. وقت برنامه ما در همینجا به پایان میرسه.